دا مشال ریډیو د پښتونخوا کې د مازګر شپږ بجې سوي دي. زبوري وال کاکړیم سلامونه مې ومني اوریدونکو. په دې خبري غړې کې تاسو ته د پاکستان، افغانستان او سیمې په اړه ریپورتونه او تبصرې در خبرو. خو لومړی مو خبرونه ته پام راړو. د مهمو خبرونو سرټکی په افغانستان کې د طالبان حکومت تور پور کړی دی چې د پاکستان په بمباری کې ګڼ ولسی کسان وژل شوی دی. د پاکستان پوځ ادعا کړې ده چې په بنو کې د عملیاتو پر مهال 22 وسلوال وژل دي. او د ناټو مشر وای د اوکراین د شخړې هواري لپاره هر اړخیزو خبرو ته اړتیا ده. اوس بشپړ خبرونه. د طالبانو د حکومت چارواکي تور پورې کوي چې پاکستان د افغانستان په درو ولایتونو کې هوایی بمباری کړې ده. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد نن پر خپله ایکس پاڼه لیکلی چې تیر ورځ د پاکستان پوځ د افغانستان په کونړ، پکتیکا او خوست کې د ملکی کسانو پر کورونو بمباری کړې ده. د نوموړي په وینا په دې بریدونو کې 10 کسان وژل شوي او 4 نور ټپیان دي. هغه وایي په وژل شویو کې نه ماشومان هم شامل دي. د خوست د والی ویاند مستغفر ګوریز نن مشال رډی ته ویل چې د برید پر مهال د پاکستان جټ الوتکو او ډرون الوتکو په هوا کې موجود وي. پاکستان تر دې مهاله د دغو بریدونو په اړه په رسمي توګه څه نه دی ویلي. د پاکستان پوځ ادا کوي چې په بنو کې یا په عملیاتو کې 22 وسلوال وژلې دي. د پوځ دامه اړیکو څانګې ادارې ایس پی آر نن په یو اعلامیه کې ویلي چې د عملیات تیر ورځ د استخباراتي معلوماتو پر اساس تر سره شوی دی. پوځ دانه دی ویلي چې د کومې وسلوالې ډلې کسان یې وژلي. البته دومره یې لیکلي چې دوی خوارج دي. د پاکستان پوځ په دې وروستیو کې د خوارج اصطلاح هغو وسلوالو ته کاروي چې پر ضد یې جنګیږي. کومې وسلوالې ډلې تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. مشال رادیو هم په خپلواکه توګه د پاکستاني پوځ د دې ادعاو پخلی نسی کولی. د بر جنوبی وزیرستان چارواکي وایي چې هلته یو ماشوم د ماین چاودیدو په پیښه کې وژل شوی دی. چارواکي وایي دا پیښه پرون په مانتوی سیمه کې مخې ته راغلې چې په ترڅ کې یو 12 کلن ماشوم وژل شوی دی. د مانتوی سیمې دغه چارواکي د نوم نه ښولو په شرط مشال رډی ته وویل چې پولیسو د پیښې په اړه پلټنې پیل کړې دي. بل پلو په بر جنوبی وزیرستان کې د پښتون ژغورنې غورځنګ یو مخکښ علمزیب مسید نن مشال رډی ته وویل چې د ماینده چاودیدو لوجی وخت په وخت دا ډول پیشي رامنځته کیږي.
په جنوبی وزیرستان سره سره ټولو قبایلو سیمو نه د یو ډېر وختو راسه چې د لینډ ماینز د دمکې پخې مخې ته راځرومي او چې دا لګیا دي چې په کې پرون یو بچی 12 کلن میادي نمیده په مانتوی سیمه کې د جنوبی وزیرستان پر دغه کې دی چې کله یې خپلې اغوزې او ګټان دغه یې څارل. دا دوران دته دغه پخه ورمخته شوې ده او په هغه کې دی شهید شوی دی.
په جنوبی وزیرستان او نورو قبایلي ضلعو کې د ماین چاودنو پر ضد وخت ناوخته احتجاجونه هم شوي دي. د پاکستان په مرکز اسلام آباد کې پولیسو د افغان کډوالو یو کیمپ باندې چپه وهلې او په لسګونه کسان یې نیولې دي. د اسلام آباد په ارجنټینا پارک کې هغه افغانانو چې د وسلوالو طالبانو واک ته له رسېدو وروسته پاکستان ته ورغلي له تیرو 3 میاشتو راهیسې هلته پرلت وهلی وو. دوی په خیمو کې د کیمپ په بڼه اوسېدل او د پاکستان حکومت څخه یې غوښتنه کوله چې په زور دي دوی خپل هیواد ته نه لیږي. د کیمپ یوې مشري حسینه رافی مشال رادیو ته رالیږلې یوې ویډیو کې ویلي چې بیګا د نومبر پر 24 دوی د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د منځه وړلو ورځ لمانځل چې پولیسو پرې یرغل وکړ او هلته موجود ټول کسان یې ونیول. په ویډیو کې یو لوی تالار ښکاري چې ښځې او ماشومان پکې راغونډي. د حسینې د وینا تر مخه پولیسو په ښځو حمله وکړه، وې وهلې او ځینې یې پکې ژوبلې هم کړې. په نیول سویو کسانو کې تر سل زیاتی کورنۍ دي چې ښځې او ماشومان پکې شامل دي. د اسلام آباد پولیسو ویاند تقی جواد اخونزاده مشال رادیو ته وویل چې هغه د نیول سویو کسانو د شمیر په اړه دقیق معلومات نه لري او په دې هم نه دی خبر چې نیول سوي کسان چیرته ساتل سوي دي. او د ناټو مشر مارک روټا وایي د اوکراین د شخړې د هواري لپاره هر اړخیزو خبرو ته اړتیا ده. نوموړي د څرګندونې پرون په برسلز کې آزادې اروپا راډیو ته چې مشال راډیو هم یوه څانګه ده په ځانګړې مرکه کې کړې دي. مارک روټا وایي د امریکا د سولې وړاندیز پر اوکراین د روسیې د جګړې د ختمولو په هدف کیف او واشنگټن یو بل سره نږدې کړي دي. د نوموړي په وینا د دویم نړیوال جنګ څخه وروسته پر اوکراین د روسیې جګړه تر ټولو لوی او خونړی شخړه ده. د خبرونو پای تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاست اوریدونکو. که د خبرونې تر پای را سره واست نو دا رپورټونه به واوري. په افغانستان کې د واکمنو طالبانو حکومت چارواکي تور پورې کوي چې پاکستان د افغانستان پر درو ولایتونو بمباري کړې ده، خو پاکستان په رسمي توګه په دې اړه څه نه دی ویلي. په کورم کې د عملیاتو له کبله د بېکورسویو خلکو نوملیکنه روانه ده. په جنوبي وزیرستان کې یو ځل بیا د ماین چاودنې یو 12 کلن ماشوم وژلی دی.
جنوبی وزیرستان سرا سرا ټولو قبایلو سیمو نه د یو ډېر وختو راسه چې د لینډ ماینز د دمکه پیښه مخې ته راځرومي.
نن په نړۍ کې پر مېرمنو د تشدد مخنیوي نړیواله ورځ لمانځل کیږي. د نړۍ د نورو برخو په څیر په پښتنه ټولنه کې هم پر مېرمنو تشدد کیږي.
ما په کوتکونو وال خوړلې دي، هغه کې ما په کانو وال خوړلې دي، نو هغه ما هر قسم تشدد برداشت کړی دی، ما لیدلې دي.
او په ژوب کې د ځنګلونو او ځنګلي حیواناتو د خوندیتوب لپاره جرګه شوې ده.
دلته ډېر بې دریغه کټای وسو، نو موږ د ځنګلاتو د بندولو، د ټک د بندولو، د ښکار د بندولو مخ هم عهد کړی وو. نن یې بیا ستاسو په مخ کې کوو. دا جرګم دې شته راوښته.
د دې هر څه اوریدو ته مشال ریډیو سره اوسئ. د افغانستان د خوست اوسیدونکو وایي د پاکستاني ځواکونو په هوایي بردونو کې وژل سوي لس کسان عام وګړي دي. دوی له نړیوالو غوښتي چې داسې بردونو ته د پای ټکی کېږدي. د پاکستان حکومت تر اوسه د دغو بردونو په اړه خو څه نه دي ویلي، خو دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې په پاکستان کې ځانمرګي بردونه سوي دي چې پاکستان یې وایي دغه بردونه تر شا لاس لرونکي وسلوال په افغانستان کې شتون لري. اسرار الله مومن په دې اړه رپورت لري.
د افغانستان د خوست او ګربوزو په مغلګي سیمه کې د هغو کسانو د جنازې مونځ نن ادا کړل شو چې افغان طالبان وایي د پاکستان د هوایي ځواکونو په بریدونو کې وژل شوي دي. د سیمې یو اوسیدونکي ادم خان ګربز مشال لیډو ته وویل باید دا قسمه بریدونو مخه ونیول شي. د په خبره ځکه چې په دې کې عام وګړي وژل کیږي.
ټول اخل خوناته بشوا د شپې په 12 بجې ډرونه بلا په وکړه، او په دا نشي چې خالی دامیش وغندله یا خفګان په څرګند کې په دا هیڅ وشای نشي. یمیش دا غوښتنه ده چې دا پښتنه وشي چې دا به وزله د ماشومون د ترسرۍ دا ویل مړه شي، ویل دا وویل شي. که خالی دی دا ویایي چې باس خدا بخښنه غوړي، خطوی وشوه دا خطوی نه دو.
د افغان طالبان حکومت ویاند زبیح الله مجاهد هم د نومبر په 15مه پر ایکس لیکلی دی چې د پاکستان په وزو 13 شپه پر ځای وخت 12 بجې د خوست ولایت د ګربز ولسوالۍ په مغلګي سیمه کې د ولایت خان په نامه د یو ځای استوګن کور بمبار کړل چې له عمله یې نه ماشومان او یو ښځه وژل شول. د ګربز یو اوسیدونکي عبدالعلیم له مشال ډو سره په خبرو کې وویل چې په دغه برید کې ټول عام وګړي وژل شوي دي.
دغه پیخه چې کومه شوې ده دغه خال د موم مګون دي، په کوم شهیدون چې شوې دي لاستانه دا مکمل ملکي خال دي، په داسې کې نه ولسوالي شته نه پسته شته نه بل څه شته. دا مکمله د پاکستان چې څومره بعد مشکلې دي ملکي خلک سره دي. باید نړۍ د دغه معلومات پوښتنه وکړي بدی ملکي خلک سره شي که د حکومت سره شي. دا خورشي په تېره شپه به موچوي ماشومان زنانه مکمله کورنۍ منځه وړي ده. دغه باید پوښتنه وشي، هر وخت باید پوښتنه وشي.
د افغان طالبان حکومت ویان وای چې په عین حال کې پر خوست سربیره په پکتیکا او کونړ ولایتونو کې په شو بردونو کې څلور ولسی وګړي جوبل شوی دي. د کونړ یو اوسیدونکي محمد غلام مشال اډیو ټول چې جوبل شوی ټول کسان عام وګړي دي
او مطلب دا ده چې د تنور د سي ناشنا خلک نشته دا ټول د ساګي اوسیدونکو دا یو شخصي کور او په دې باندې بریډ وسو پاکستان به رحمانه بریډونه کوي او ملکی کورونا ولیو تلپات خلکو تاړی دا باری تاسونی ټوله خوځیدل دوه منزله کور او ماشومان هغه مطلب دار زخمیان او دوه منزله باری د منزلاړه دلته مثلا غیر خلک نشته نه پوسټ شته او نو مطلب د ناشنا خلک مسشته.
د پاکستان حکومت تر اوسه د غبردونو او یا د طالبانو حکومت خبرو ته غبرګون نه دی خودلې. خدا په داسې حال کې دا چې د نومبر په 23مه په پېښور کې د پاکستان د افسي ځواک په یو مرکزي دفتر ځانمرګي برید کې درې سرتیري وژل شول او یوولس نور جوبل شول. هیڅ یوې وسلوالې ډلې د دې برید ذمواري نه ده منلې خو د پاکستان سرکاري ټي وي راپور ورکړ چې بریدګر افغان وګړي وو. په روانه میاشت کې په اسلام آباد کې یو بل ځانمرګي برید دولس کسانو وجل او ځانمرګي برید ذمواري جماعت الاحرار نومې وسلوالې ډلې ومنله. اسلام آباد په افغانستان کې طالبانو پر حکومت په وار وار تور پورې کړی چې د طریقه طالبان پاکستان په ګډون یې نورو وسلوالو ډلو ته پټنځایونه ورکړي. خو په افغانستان کې د طالبانو حکومت دغه تورونه رد کړي او وایي د افغانستان خاوره د کوم بل هیواد پر ضد کارېدو ته نه پرېږدي. خپله طریقه طالبان پاکستان هم وایي چې وسلوال یې په پاکستان کې دي او په بل هیواد کې پټنځایونو ته اړتیا نه لري.
تاسو مشال رډیو ته غوږیست. د خیبر پښتونخوا په کرم کې یو میاشت وسوه چې د پوځي عملیاتو له کبله بې کوره سوي د متاثرینو اندراج روان دی. تر اوسه د چارواکو په وینا 2300 څخه زیاتې کورنۍ اندراج سوي دي او له دوی سره نغدي پیسو مرسته هم پیل سوي ده. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان امنیتي ځواکونه وایي هلته د وسلوالو پر ضد هدفي عملیات کوي. که څه هم خلکو د عملیاتو مخالفت کړی خو بیا هم هلته د عملیاتو لړۍ نه یوازې روانه ده بلکې خلک هم بې کوره کړل سوي دي. طارق اورگزای په دې اړه رپورټ لري.
په منځنی کورما کې د پوځي عملیاتو له کبله بې کوره شوي خلکو د مرستې لپاره پیل شوی د نمونو درجولو عمل لا هم روان دی. د قدرتي آفتونو سره مبارزې د صوبایي ادارې ځلی مشر شیراز بادشاه مشال لوډیو ته پر 25 نومبر ویلي لا 28 اکتوبر تر اوسه په 28 علاقو کې تر 2300 زیات کورنۍ سره اندراج شوي او زیاتوي دغه عمل به تر هغې جاری وي چې تر څو د ټولو متاثرینو نمونه اندراج کړي نه وي. بادشاه وایي ممکن ده چې په سیمه کې روان پوځي عملیات نورو ځایونو ته هم وغځیږي چې داسې لوړاندې بې کوره شویو د ځینو علاقو خلکو نوم لیکنې ته به هم لار ور جوړ شي.
تاسو خلک راشي کنه چې همدا علاقو یې په ډسپلیسمنټ نه شوی نو هغه بیا نه در نه پک کوي او بایومیټرک نه کیږي چې کله د خیره اول د خپل الله پاک ضرورت نه راولي امن د خدای راولي او دا چې نو شو بیا ډسپلیسمنټ شو نو دا وی رجستریشن به بیا کوو.
په منځنی کورما کې پر 8 اکتوبر شوه پر امنیتی سرتیرو د وسلوال برید پر د عمل کې پوځي عملیاتو فیصله تر کېدل پس د الشیرزو او مسوزو ځینو سیمو خلکو خپلې کړې د ملک خوندې سیمو په لور وستلې دي. حکومت تر اندراج پس له سیمو بکوره شویو خلکو سره 100,000 او 10,000 د نقدو روپو مرسته کوي چې د هغې 15,000 روپۍ یو کیس په 10 ورځو کې د متعلقه کس پر شناختی کارډ استولی کیږي او تر دې پس په یوه اونۍ کې 40,000 روپۍ د جیس په نامه یو شخصي کمپنۍ په بینک اکاونټ ورلېږل شي. د مرستې پاتې 15,000 روپۍ اندراج شوي تن ته په سلسلهواره توګه په 2 نورو قسطونو کې د ورکولو پالیسي حکومت جوړ کړې ده. په کوهاټ کې میش د مسوزو له سنډغره بې کوره شوی ریاض احمد مشال لوډیو ته ویلي تر اندراج پس 15,000 روپۍ ورته رالېږلې شوي چې ورسره ډېرې ستونزې حل شولې.
بعضې خلک واټ درغلي دي، بعضې هنګو کې دي، بعضې بس نورو علاقو کې دي که نه، نو خلک کرایه کورونو کې پاتې کیږي او کرایه هم زیاتې دي. نور ډېر غټ مسایل دي خلکو ته او ډېر مجبور خلک دي. دو سره لږ امداد نور وکړی شي نو دا به ډېره ښه خبره وي. او دا اوس هم ماشاءالله ښه اقدام وشو خلک خوشحال دیونه.
بلخوا د تورغر سیمه یو متاثر تن او مدني فعال منیر خان او رگزی مشال لډیو ته د نه پرزویری چې په سیمه کې ډېر قران داسي دي چې اندراج یې پر دغه خبره نه کیږي چې په شناختی کارت کې دوه پتی درج شي وي. بل د یو متاثر علاقې نوم په نادر کې نه درج کیدل هم مسله پیدا کړي او اخیری دا چې په شناختی کارت کې لیکل شوی اف آر هم نہ قبل والے کی گی
نو دی حوالے سرا ڈی جی پی ڈی نے اور ڈی سی نمو ریکویسٹ کو سکائنلی داغا دا نادر پہ لائبریری کے دا کلی واچ والے یا مطلب دا ڈبل ایڈریسز والا سکم دی دا ہم کئی کوری پہ لوور کی وی یا مطلب کوہاٹ پشاور کی نو بل کور خو بخوا مخوا پا غی سیمی کی پا مغا سینٹرل کورن کی وی نو دا ٹول نا غاٹا مسئلہ دی موتا مربنی دا وقت چیز دا حل کرے
پا منزانی کورما کی مخ کی دا وصلہ والو مضبوطی ٹکانے وی خو چې کله په 2010 کال کې پراخ پوځي عملیات پیل شول نو له هغه ځای وتښتیدل او هغه ته امن قائم کړی شو. خو اوس یو ځل بیا تر وتلو پس نه یوازې پر امنیتي سرتیرو بیرته بریدونه روان شوي بلکې عام خلک هم د تختولو دړکو او وژلو پیښو سره مخامخ دي. طارق ورکزی، مشال ریډیو، پېښور.
د جنوبی وزیرستان د برزلی انظامی چارواکو مشال ریډیو ته پخلی کړی دی چې هلته د نومبر پر 14 د ماین په 14 کې 12 ماشوم وژل شوی دی. د دوی په وینا په دې اړه پلټنې روانې دي. بل پلو د پښتون ژغورنې غورځنګ غړي علمزیب مسید مشال ریډیو ته ویلي چې په مانتوی سیمه کې دغه پیښه تر مځکه لاندې د شکړل سوي بم چاودېدو په نتیجه کې رامنځته شوې ده. نوموړی وایي دا لومړی ځل نه دی بلکې دغه سي پیښې په سلګونو نورې هم شوې دي. په دې اړه تفصیل د اشتیاق مسید په رپورټ کې اورو.
د سویلی وزیرستان پر ضلع انتظامیہ چارواکی مشال ریڈیو تا ویلی دی چې د دریم په 13 ورځ په مانتوی سیمه کې پمزکا کې خواندی د ماین 14 دولس کولن ماشوم وژلای دی. د دغې پیښې په براکشه د پښتون ژغورنې غورځنګ غړی علمزیب ماسید ویایي
جنوبی وزیرستان سرا سرا ټولو قبایلو سیمو نه د یو ډېر وختو راسره چې د لینډ ماینز د دمکې پخې مخې ته راځرومي او چې دا لګیا دي چې پکې پرون یو بچې د ورسکلن میادي نامه ده په مانتوی سیمه کې د جنوبی وزیرستان پر پرغه کې دای چې کله یې خپلې اغوزه او ګټان دغه یې سرل دا دوران ته دغه پخې ور مخته شوې ده او په هغه کې دای شهید شوی دی. خو دا اول ځل پخې هم نه ده چې موږ سره کوم ډیټابیس دی نو دا تقریبا
علمزیب مسید ویایی چه دی زیر پزمک اکشه خواندی دی ماین چودنه پیشه مخه تر ادرمی خود انتظامیات چارواکی دی زیر نا دی ماین پاکی دی پورا سه اقدامات نکاوی. سویلی وزیرستان پر ضلع انتظامیہ و چارواکی دینم نو وشولے پلاوج مشال ریڈیو تا وویل چپ مانتوی کلیکش دیمائن چودنے دولس کولن معشوم و جلائی دائی او پسیمکش پولیسو دی دغی پیش پلاتن پیل کری دی. اشتیاق مسید، مشال ریڈیو، ڈیرہ اسماعیل خان.
تاسو مشال ریډیو ته غوښتنن د پاکستان په ګډون په ټول نړۍ کې پر مېرمنو د تشدد د مخنیوي لپاره نړیواله ورځ لمانځل کیږي. د دې ورځ د لمانځلو هدف دا دی چې په عام ولس کې پر مېرمنو د تشدد د مخنیوي په اړه پوهاوی خپور کړل سي. اوس پوښتنه دا ده چې په پښتنه ټولنه کې هم آیا اوس هم پر مېرمنو تشدد کیږي کنه؟ اوس بدلون راغلی دی. خالد نیاز په دې اړه رپورټ لري.
ما په کوتکونو وال خوړلی دي، هغې کې ما په کاڼو وال خوړلی دي چې کاڼې به ونیول راواغست او زما د املا ته به نیول. نو هغې ما هر قسم تشدد برداشت کړی دی، ما لیدلی دي. حالانکه دې پورې چې زما 500 میاشتو ماشوم په خېټه باندې هغه په دوران کې ما وال خوړلې دي ته یختونه نیولې ما او ځان پسې راخکله ما او پی پراتنی ولی او زما په جسم باندې هغه تر
داغه د کورنی تشدد ښکار یوه داسې زنانه دی چې نه غختل نامه او پیجندل شي. مشال ریډیو سره خبرو کې د غخزي اوې نه صرف خاون بلکې خواخي او لیور به هم پی تشدد کولو چې لوجي دا ذهنی مسلو سره هم مخ شوی دا
ځان ته بچ نه استو ما ویل چې دا څه زه سوکم چې زه خپل ځان ته نقصان ورسوم زه خپل ځان ختم کوم پاغه په دوران کې به کزه بي وششم مزه په ځان نوم پوي شوی چې هوش کې براغم زه په بل ځای کې پراتوم په بنگړو باندې به ما خپل د لاسونو ټول غوس کړو خو ما ته به پتم نه ولګېدل چې دا ما په کم ټیم باندې ما د خپل لاسونو غوس کړی دي او ما زخمی کړی دي.
خیبر پختونخوا کې د ښځو د حقوقو د لپاره کارکونکي سماجی فعال نسیم ریاضوایی وخت تیرېدو سره په ښځو تشدد کې د کمی په ځای زیاتوالی را روان دی. دا وایي دی ټولنه کې نه صرف په ښځو جسمانی تشدد کولی شي بلکې ذهنی تشدد به هم کولی شي چې دا تر ټولو زیات خطرناک شکل دی.
صرف وهل ټکول تشدد نه دی او وهل ټکول خو تعالی فزیکلی تکلیف تر کوي خو چې کم دا خبرې شي او یا دا جنگ جګړې شي یا دا د خامن دغه رویه دا یا د خواخس خر یا د انرور لیور دا شی زونه چې دی مینټلی خلق خرابی او چکل یو جینه یا یو خزا مینٹلی ڈسٹرب بینو آغا با ظاہری خبر دا اب بیمارم بی اب بچولم ٹائم نشور کولے آغی نبا ہر سختائی نو دے دا پارا دا دی دا یو اویرنس سیشنز پکار دی دا کالی جونو کی یو سٹو کے او دے دا پارا کمیونٹیز کی گروپس چوڑ شی او خزو سارا
د صنفی برابرۍ او جمهوریت لپاره کارکونکو غیر دولتي ادارې سسټینیبل سوشل ډیولپمنټ ارګنایزیشن د روان کال فروری کې راپور جاری کړی چې پکې ویل شوی کال 2023 کې پاکستان کې په خزو د تشدد 2300 سیوا کې سنا رپورٹ شوی دی. راپور تر مخه تیر کال ټول هیواد کې 5300 یوکم سلویخ کې سونه مخترغلی هم دغه شان سلیری سره ناسي واخزي تختول شوی. د کورنی تشدد 2200 او 38 او د غیرت په نامه د وژنې 5055 کې سونه رامخته شوی دی. په خیبر پختونخوا کې په خزو د کورنی تشدد قانون کال 2020 کې د اسمبلی نه پاس شوه ولی مختلفو وجوهاتو له عمله پرې عمل درآمد د نشت برابر دی. د پیښور های کورټ وکیل مهویش محب کاکا خیلوائی که هم د روان کال جنوري کې د کورنی تشدد مخنیوي لپاره جوړ شوی قانون لاندې کمیټه وټاکلې شوې ولی دغه کمیټه لا هم غیر فعال دي. مهویش محب کاکا خیلوائی خزو کې د قانون په اړه پوهاوی هم نشتا.
دیکھیے یو کال نوالا تر پنځه کال پورې سزا گانے دی او دے سر سره چې څوک د کورٹ آرڈر بریچ کین هغه ته بیا یو کال پورې سزا د 3,00,000 پورې جرمانه به ورکړي. دیکھیے چیلنجز دا دی چې ټولنه مخکې خو ڈسٹرکٹ پروٹیکشن کمیٹیز نوٹیفائی خو شو خو اوسه پورې د دوی پراپر میٹنگز کېدل اوسه پورې میٹنگ نه دی شوی او نه په دې کې څه د دوی میٹنگ منٹس راغلی دي. نو دا معلومول چې دې کې څومره ښځې راغلی دي او دلته چې کوم دی دلته هغوی ته سروس پرووایډ کړی شوی دی یا نه دی پرووایډ کړی شوی او سو وجوهات چې نه دی ورکړی شوی دا یو غټ امپلیمنټیشن ګیپ دی دی ایکټ کې.
قانون پوهان او د خزو د حقوقو مبارزي وایي قانون باندې صحیح عمل درآمد نه کیدو د پلټنو نظام کی کمزوري خزو کې د قانون په اړه د پوهاوی کمی او منفی ټولنیز رویه په خزو د تشدد کیسونو کې د زیاتوالي وجوهات دي. خالد نیاز مشال ریډیو پیښور.
مشال ریډیو په خبرونه کې
د افغانستان او پاکستان د پښتون مشتو سیمو
خبرونه او د روانو چارو حال درکو.
مشال ریډیو ته غوږ یستوریدونکو د بلوچستان د پښتون مشتو سیمو جوب نریزي او شیرانی هڅو بند سیمو خلکو د خپلو ځنګلونو غرنیو مرغانو او ژویو د خوندیتوب لپاره جرګګي جوړ کړی ده. جوب او شیرانی هغه سیمې دي چې ځنګلونه یا د زیتون او جلغوزو ونې لري او د ځایي خلکو د معاش ذریعه ده. که څه هم د هغوی سیمو ځنګلونو د تیرو دوو لسیزو وچکالۍ اغیزمن کړی دي خو ځای خلګور د پرګور پنوم په خپل چې ژمنه سره کړی دا چې نور به جنگلونه نه وهي. سمد شبنم د غونډي تورغلې او دا رپورټ برابر کړی دی.
چاینده د پارا موږ خپل د جنگلاتو حفاظت کوو، نه به د درختو کټای کوو، نه به شکار کوو.
دا د ژوب نریزی کلی اوسیدونکو ژغونه دی چې د خپلې سیمې بالول ځنګل باندې د پښتني دود له مخې د پرګوډ په نوم په خپلو کې ژمنه سره کوي چې نور به خپل ځنګلونه، غرني مرغان او ژوي خوندي ساتي. د پښتني دود پرګوډ په اړه د اشر تریک مخکش سالمین خپلواک مشالی ډوته وویل:
پرګوډ زموږ د پښتنو دود دی، لکه زموږ پښتو خونو نه لیکل سوی قانون دی. نو له دې قوانینو څخه یو قانون چې زموږ غدی هغه د پرګوډ دی، یعنی د ځنګلونو د ژغورلو لپاره یو قانون دی چې کله ټول سره رايو ځای سي په یو سیمه کې اعلان وکړي چې لننه پاس به موږ په دې سیمه کې یعنی قسم واخلي، دلته به ونه بنو او شکار بنو کو، دلته به موږ یو داسې پرګوډ هم وي چې پکې بیلې دغه دی چې دلته به موږ د مال بنو پیایو، چې دلته دا بوټي راشنسي او دا ځنګل راشنسي، دا زموږ ځنګلونه چې کوم ژغورل سوی دی د پښتونخوا وطنغه، دا ټول د پرګوډ لارې څخه ژغورل شوی دی. پرګوډ کچا مات کی یعنی کچا د دې خلاف ورزي وکړه، لاغه سر بیا سوشل بایکاټ کیږي، یعنی لاغه سر بیا سلام نه کوي، ول د بې پښتو عمل کړی دی، د بې لاري کړی دی. په پښتانه کې چې څوک بې لاري وکي، بې پښتو عمل وکي، هغه ته بیا دغه بیا ناسیاله بلل کیږي. نو ځکه دا دومره سخت قانون دی چې د لاري څخه موږ ځنګلونه ژغورل دي.
خانزاده د نریزی کلی اوسیدونکو دی چې د خپل کلیوالو ملګرو سره د خپل ځنګل څارنه کوي. اغوی په ځنګل کې ګرځي، د غرنۍ ونو او بوټو تخمونه شندي او د غرنۍ ونو واړه نالان د غټېدو لپاره ژغوري.
دغه ځنګل موږ داسې ګورو چې دغه زیتون دی، نو دا زیتون ډېر عمر لري، ډېر ټیم لري. نو موږ دغه په دا کپړه کې یا په یو تار کې را بند کو، دای بیا تقریبا په دوه درې کاله کې دا یو فصل تر ساجي ګو موږ تاغه پایده ځینې راځي. دغه سیمه موږ هم دغه دی هغه دی هغه دی دغه سی لاندې دی، هلته یو غټ ځنګل دی، په هغه کې موږ پټ کړی دی. نو دا کارونه ټول موږ کړی دی. او بل دغه سیمه سرغه سو تخم، د غړونګو تخم، د بلشي تخم، دا ګړ موږ کړل دي او دغه راپورته سویم دي. دا خو زموږ نیکه پلرو له نیکهګانو ځا دغه موږ ته راپاتې دی دا ځنګل. نو له دې وجه دوی هم ساتلی دی، داسې نه چې دوی نه دی ساتلی. نو اوس زموږ د ځوانانو یو قسم کمیټې ده، ګو د هغو ډېر دغه سوچ دی او دغه فکر دی چې ورور موږ دغه زیتون دی د پایدې درخته ده، د تاوان درخته نه ده. نو دا بچت کوي دا درخته پسې لګیا دي.
د ژوب نریزی کلی اوسیدونکي د نومبر پر درویشتمه د پرګوړ لپاره رایو ځای سوي وو، چې هغه مهال یو شمیر غرني مرغان هم په ځنګل کې آزاد کړل. بلخوا د نومبر پر څلورویشتمه د شیرانی ضلع اڅوبند مرحل سیم خلکو هم د خپلې سیمې د ځنګل خوندي ساتلو لپاره یوه جرګګۍ رابللې وه. د دې جرګګۍ مهال د سیمې یو مشر عبدالقدیر مرحل مشالی ډوته وویل:
دا جرګه د علاقه مرحل ده، د مرحل د کام سرانو راغلی دی دلته. دا ځای چې دی دا څو باندې دا جرګه موږ د دې لپاره راغوښتې ده، بلکې دا لس میاشتې کاږي چې دا جرګه جوړه شوې ده، کمیټې جوړه شوې ده. بیا له کمیټې جرګه له ځانه سره سات سات چلوي. د کمیټې خو مطلب تکړه خلک وي، ځوانان وي، یا تعلیم یافته خلک وي، لیکن له دې سره سات سات دا اوس هغه جرګه ده چې دا کامی جرګه ده، د کام جرګه کمیټې هم ده او جرګه هم ده. راغوښتې هم لپاره د دې ده. دلته ډېره بې دریغه کټای وسوه، بې تحاشا کټای وسوه. نو موږ د ځنګلاتو د بندولو، د ټک د بندولو، د کار د بندولو مخکې هم عهد کړی وو، نن بیا ستاسو په مخ کې کوو. دا جرګم دې شته راغوښتي.
د ژوب او شیرانی سیمې په لوی شمېر کې ځنګلونه لري چې د تیرو دوو لسیزو وچکلۍ او وخت پر وخت ورته د اور اخستلو اغیزمن کړي دي. د دې ځنګلونو لویه برخه د زیتون او چلغوزي ونې لري چې د سیم خلکو د پرګوله لارې خوندي ساتلې دي. او د ځنګلونو په ګڼ شمیر کې غرني مرغانو او ژوتا په خپل غېږه کې ځای ورکړی. سمد شبنم، مشال ریډیو، ژوب.
مشال رادیو ته وګیاست او زبوق غږ په مشال رادیو ته کوم او د مشال رادیو د اپلیکیشن لاله اوري.
تاسو مشال رادیو ته وګیاست وخت په پښتونخوا کې د مازګر شپږنی بجې سوي دي. خبرونه لندستم پام راړو. د طالبانو د حکومت چارواکي تور بریکوي چې پاکستان د افغانستان په درو ولایتونو باندې هوایی بمبار کړی ده. د طالبانو د حکومت ویان زبی الله مجاهد نن پر ایکس پاڼه لیکلی چې تیر ورځ د پاکستان پوځ د افغانستان په کونړ، پکتیکا او خوست کې پر عامو خلکو بمباري کړې ده چې د نهو ماشومانو په ګډون لس تنه پکې وژل شوي دي. پاکستان تر اوسه په دې اړه په رسمي توګه څه نه دي ویلي. د پاکستان پوځ ادعا کوي چې په بنو کې په عملیاتو کې 2 وسلوال وژل دي. د پوځ د عما اړیکو څانګې آیس پی آر نن په یو اعلامیه کې ویلي چې د عملیات یې 13 کړې دي. تر اوسه کومې وسلوالې ډلې په دې اړه څه نه دي ویلي او نه هم مشال رادیو په خپلواکه توګه د پاکستاني پوځ د دې ادعاو پخلی کولای شي. د بر جنوبی وزیرستان چارواکي وایي هلته یو ماشوم د ماین چاودیدو په پیښه کې وژل شوی دی. چارواکي وایي دا پیښه پرون په مانتوی سیمه کې مخې ته راغلې ده چې په ترڅ کې 2 ماشوم وژل شوی دی. د مانتوی سیمې دغه چارواکي د نومونه خبرولو په شرط مشر لري ټول چې پولیس په دې اړه پلټنې کوي. د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې پولیسو د افغان کډوالو پر یو کیمپ چاپه وهلی او په لسګونه کسانې نیولې دي. د اسلام آباد په ارجنټینا پارک کې هغه افغانان چې د وسلوالو طالبانو بیا واکته له رسیدو وروسته پاکستان ته ورغلي وو له تیرو 3 راهیسې پر لت وهلی دی. د ناټو مشر مارک روټ وای د اوکراین د شخړې د هواري لپاره هر اړخیزو خبرو ته اړتیا ده. نوموړي د څرګندونې پرون په برسلز کې د ازادي اروپا رادیو خبريال ته په امریکا کې کړي دي. هغه ویلي د امریکا د سولې وړاندیز پر اوکراین د روسیې د جګړې د ختمولو په هدف کیف او واشنگټن یو بل ته نږدې کړي دي. تاسو مشال ریډیو ته غوږ استوردونکو لکه څنګه چې تاسو د خبرونی په لومړی برخه کې هم واوریدل چې نن په نړۍ کې پر میرمنو د تشدد د مخنیوي لپاره نړیواله ورځ لمانځل کیږي. په دې اړه په افغانستان کې هم د میرمنو د حقونو لپاره مبارزه کوونکي وایي چې د نړۍ د یو شمیر سیمو په څیر افغان میرمنې هم له سختو کړاوونو سره مخامخ دي. د دوی په وینا هلته پر میرمنو تشدد کیږي او هغوی له بنیادی انساني حقوقو بے برخې دي. په دې اړه تفصیل په دې رپورت کې اورو.
د افغانستان مرکزی زون اړوند یو ولایت ولس کلنه اوسیدونکو ده چې له تعلیم راګرځول سوي او د بدو اقتصادي حالاتو له امله کورنۍ تر خپل ځان دوه چنده زیات عمر لرونکي سړي سره واده کولو ته اړستلې ده. د چینو غوښتل راپور کې نوم او د ولایت نوم خپور سي. دی وی خپلوانې د ټلیفون له لارې ازادي رادیو سره خبرو کې وویل چې شاوخوا 3 وړاندې چې د 14 کلونو و د کورنۍ لوري و د 10 کلن سړي ته واده سو.
زه چې کله مکتبونه باندې سول زړه د کوچنی موصف کې مونږ باندې ډیر وضعیت خراب راغی. ما خپل رواني تکلیف پیدا کړل لکه زرنو مې دي زه ما د ماشومان هم
د انجلۍ وای چې بلارې د اتولک افغاني ولور بدل کې یاد کاست ور کړی دا خو خبره ای وخت نا وخت خسرګنې لخوا لبیل لبیل زورونه سره مخ کیږي او تر وسه ور سره چا د ستونزو د حل په برخه کې مرسته نه کړي. خو یوازې دا نه، د سمنګان ولایت یو اوسیدونکي هم وایي چې څو موده وړاندې په خپله سیمه کې یو انجلۍ چې 12 کلونو وه او د کاکا کورنۍ کې لویه سوې د کورنۍ تاوتریخوالي په ترڅ کې ملا ماته او دا ورسره روغتون کې مخ سوې ده. د میرمن چې نه غوښتل د موضوع د حساسیت له امله یې نوم په راپور کې خپور سي. ازادي راډیو ته وویل چې په سیمه او کلي کې دا وضعیت ځکه زیات سوی چې په خبره یې ښځې په اسانه عدلي او قضایي ارګانونو ته لاسرسی نه لري. د ښځو هیڅ ملاتړی بنسټ او امن کور نسته او ښځې له ویرې غږ نسي پورته کولی.
دا انجلۍ چې د کاکا کورنۍ یې ساتله کله چې ورته رای باران راتلل دی نه منل، ویل چې زه نه کوم ورایم. د کاکا میرمن یې په تشناب کې اچولې وو
وروسته ټول کلی او خلک پری خبر او راتول سول د انجلای یل تشناب نه راويسته قبرغي او ملای ماته مونږ دلته غیر د خزول یا محبس پرته هیڅ ډول بنسد او د خزو حقونو کوم مدافع اداره نه لرو که څوک خپل غا کوچت کړي ژر ځپل کیږي.
دا مېرمنې داسې وخت کورنۍ تاوتریخوالي شکایتونه کوي چې د نومبر 15مه د خزو پر وړاندې د تاوتریخوالي د لمنځه وړلو نړیواله ورځ ده. ملګرو ملتونو د دې ورځې په مناسبت په خپل ویبپاڼه لیکلي چې په نړیواله کچه نږدې په هرو دریو کې یوه ښځه لږ تر لږه یو ځل په خپل ژوند کې خپل جنسی ملګری یا غیر ملګری یا دواړو لخوا د فزیکی یا جنسی ډوله د تاوتریخوالي سره مخ شوې ده. دا سازمان وایي د ښځو او مینجونو پر وړاندې تاوتریخوالی د بشري حقونو له تر ټولو عامو او پراخو سرغړونو څخه دی، خو افغانستان کې بیا سره له دې چې تل ترې د جنسیت پر بنسټ د تاوتریخوالي د شدیدو پیښو راپورونه ورکول کیږي، افغان ښځې دا مهال مخ په کمیدو، خوندیتوب او کمزوري ملاتړ خدمتونو سره مخ دي. د ښځو او د بشري حقونو ځینې فعالان وایي په افغانستان افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو له تیرو څلورو کلونو راهیسې هیڅ امن کور نسته. د تاوتریخوالي سره مخ اکثره ښځې او نجونې په اسانه عدلي او قضایي ارګانونو ته لاسرسی نه لري چې په خبره یې دا حالت ورځ بلې ته د تعلیم، کار او خوندیتوب تر څنګ د دوی د ژوند د بنسټیزو حقونو په ګډون حتی د تاوتریخوالي زغملو ته اړ ایستلي دي. له دې ډلې د ښځو د حقونو فعالې رقیه سایی ازادي راډیو ته وویل
کامل رژیم طالبان بر افغانستان
د طالبانو له بشپړ واکمنېدو وروسته ښځې په وحشتناک حالت کې ژوند کوي او د خپلو هر ډول حقونو څخه محرومې شوې دي. بل لور ته هیڅ امن کور یا داسې بنسټ نشته چې هغه ښځې چې له ظلم او تاوتریخوالي سره مخامخ کیږي خپل حق واخیستلی سي یا یو بل امن ځای ته پناه یوسي او هلته یې ځان او ژوند خوندي وي.
هڅه موکړه په دې اړه د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت ویان سیف الاسلام خیبر او د دوی د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد چې دوی د ښځو ته د رسیدنې لپاره څه طرز عملونه لري نظر ولرو، خو نوموړو د راپور تر خپرېدو د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. خو د طالبانو حکومت د سترې محکمې امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت په ګډون بېلابېلې ادارې وخت په وخت د هیواد په بېلابېلو برخو کې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي په بدو کې د ورکړې جبري ودونو او میراث حق اړوند رسیدو راپورونه ورکوي. دغه شان ذبیح الله مجاهد تر دې وړاندې څو ځلې ازادي راډیو سره خبرو کې ټینګار کړی چې دوی د اسلامي شریعت پر بنسټ د ښځو ټولو حقونو ته ژمن دي.
د مشال مرکه
له مهمو او مشهورو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړي مرکه،
سیاست، جمهوریت، انصاف، کلتور، لوبې، بشري حقوقونه، د خصو لاسته راوړنې او نور مهم موضوعات.
هر اونۍ نوې مرکه
یوازې د مشال ریډیو للارې. د مشال مرکه
مشال ریډیو ته خوښیست. د هندی فلمونو نومیالی اداکار درمندر کیول کرشنا دیول د نومبر پر څلرشتمه د یو کم اتیا اکلونو په عمر کې ساه ورکړه. هندی وزیر اعظم نریندر مودی پر ایکس پاڼه په بیان کې ویلي چې د نوموړي په مړینه د هندي سینما یو دور پای ته ورسید. روټرز او د فرانس خبري اژانسونو ویلي چې د رمندر له شاوخوا یوې میاشتې راهیسې ناروغ و. نوموړي په لسګونه فلمونه کې اداکاري کړې او په 1995 کال کې له شولې فلم څخه د شهرت بام ته ورسید. په دې اړه داود خټک رپورټ برابر کړی چې د درمندر په ژغ پیلېږي.
بسنتین کتو کے سامنے مت اچنا سامبا.
دا غږ د هندی فلمونو مشهور اداکار درمندر دی چې د نومبر په 23مه د هند ممبئی ښار په یو هسپتال کې د 90 کلو په عمر کې مړ شو. درمندر له 13 کالو راهیسې د بالیوډ یو له مشهورو اداکارانو وو او نوموړي په دې موده کې شاوخوا 300 فلمونو کې کار کړی دی. درمندر د هند ترڅنګ په پاکستان، افغانستان، سریلانکا، بنگلاديش او یو شمیر نورو هیوادونو کې خورا زیات مینوال درل. درمندر د اکشن فلمونو ترڅنګ په کومیډي او رومانس کې هم خپل ځانګړی مقام لري او د خپل ځانګړي غږ، ډایلاګ او انداز په بنیاد یې په میلیونونو مینوال پیدا کړی.
لیکن چا میں تمہیں اکیلے
لیکن میں کچھ نہیں کروں، اپنے بندوق کا کارتوس یہیں چھوڑ جاؤ، بسنتی کے لیے جلدی جاؤ جاؤ.
د درمندر لومړنی فلم دل بی تیرا هم بی تیرے وو. له هغې وروسته د نوموړي د کامیابو فلمونو یوه نه ختمیدونکې لړۍ پیل شوه. درمویر، لوها، میرا گاؤں، میرا دیش، چھپکے چھپکے، راجا رانی، سیتا اور گیتا یو له مشهورو فلمونو وو چې نوموړي پکې د اکشن هیرو ترڅنګ د ټوکو ټکالو او مینې محبت کردارونه ډیر په کامیابۍ سره لوبولي وو. خو تر ټولو مشهور فلم یې په 1915 اویایم کې شوله وګرځید چې درمندر پکې د ویرو کردار لوبولی وو او هیروین یې د نوموړي اوسنۍ میرمن او د هندي فلمونو یو بل وتلې چهره هما مالنی.
مې به تر خون کی قسم کھا کر کہتا ہوں ایک ایک کو چن چن کے ماروں گا، چن چن کے ماروں گا.
د درمندر، امیتاب بچن، امجد خان او هما مالنی دا ګډ فلم 50 کال پس هم د مشهور فلمونو په فهرست کې حسابي کې.
چه مې کله چھوڑ کر جانے کو دل نہیں کر رہا، اپنا خیال رکھنا.
درمندر د دسمبر په 8 کال 1915 کې د هند پنجاب صوبې د لودیانې ضلع په نصرالی کلی کې زیږیدلې وو او پوره نوم یې دھرم سنگھ دیول وو. د نوموړي دوه زامن سنی دیول او بابی دیول دا وخت د بالیوډ مشهورې څهرې دي. که څه هم درمندر د بالیوډ یو له کامیابو اداکارانو وو، خو نوموړي د هندي سینما نمبر 1 یا اولنی مقام ترلاسه نه کړل شو او وجه یې د هغه وخت ملګري فلمی ستوري لکه دلیپ کمار چې اصل نوم یې یوسف خان و، راجیش کھنا او امیتاب بچن وو. په 2012 کې نوموړي ته د هغه د خدماتو په سر د هند حکومت د پادما بھوشن ایوارډ ورکړو. د بی بی سی په وینا نوموړي به همیشه ویل چې هغه هیڅکله د نمبر 1 جوړېدو په هڅه کې نه دی پاتې شوی. په یو مرکه کې نوموړي ویلي وو چې ټول پام یې دې ته ګرځولی وو چې څرنګه د خلکو په زړونو کې ځای پیدا کړي. د هند وزیر اعظم نریندر مودی د نوموړي مړینه د هندي سینما د یو دور اختتام بلل دی.
د خبر پښتونخوا د 8 د مخ
تاسو مشال ریډیو ته ورجست اوریدونکو، اوس به یو بل ریپورت ته ولاړ شو. په خبر پښتونخوا کې په ایچ آی وی ایډز ناروغي اخته کسانو شمیر ډیر زیات شوی دی. ډاکټران او د صحت برخې چارواکي وایي هر کال په دې وایرس د اخته کسانو شمیر څو چند زیاتیږي او اوس په زرګونه تر رسیدلی دی. دا ناروغي د غیر محفوظ جنسي اړیکو په دې وایرس اخته شویو کسانو ته د ستنو یو بل ته د خرابې وینې په ورکولو سره له یو انسان څخه بل ته انتقالیږي. عظمت علی شاه دې موضوع ته کتنه کړې ده.
د خیبر پختونخوا د ایډز د مخنیوي اداره وایي په تیر وکاله کې د ایچ آی وی او ایډز د ناروغانو په شمیر کې 200 سلنه زیاتوالی راغلی. د خیبر پختونخوا د صحت اداره وایي چې په صوبه کې د کال 2015 د نومبر د میاش پورې 9279 د ایډز او ایچ آی وی ناروغانو ځانونه د صوبې په بیلابیلو سنټرو کې رجسټر کړي چې پکې 6478 نارینه او یویش سوا زنانه شامل دي. د خیبر پختونخوا د انټیګریټډ ایچ آی وی کنټرول پروګرام تر مخه د صوبې په دوو هسپتالونو، حیات آباد میډیکل کمپلیکس او لیډ ریډینګ هسپتال کې له 5000 نه زیات ناروغانو په تیر وکاله کې راغلي چې پکې 3500 سړي، 3500 زنانه، 248 ماشومان او 150 نرخزیان شامل دي. د پیښور یو سیدونکو د نوم نه خودلو په شرط مشال ریډیو تو ویل چې د اپریشن په وخت ورته د ایچ آی وی نه متاثر وینه خطلې و چې لوجه په ناروغي کې اخته شوه.
کله راته ډاکټر سی وی چې د لکستا دا بیماری ده، نو بس موږ به ما شومان له کور والا له دا غیلم ټیسټونه وکړو نو لا غلکه صفاو د څه بازي بازي زه کې لکه خلک بد غړنی کنه سقاوی له ورشي یا دا غلک لاسې بل ځای لا داسې بعضې سړی کنه هغه ته لکه کرکا غوندې کوي کنه. نو
روغتیا پالان وایي هیومن امیونو ډیفیشنسی وایرس یا د انسان د وجود د مدافعتي نظام د کمزوري وایرس د وینی او نورو داخلي رطوبتونو له لارې بدن ته ننوځي او که پر وخت یې علاج ونشي نو اکوایرډ امیونو ډیفیشنسی سنډروم یا ایډز ناروغي ورڅخه جوړیږي چې بیا علاج شونه نه دی. په تیرو وختونو کې به چې وجود ته ایچ آی وی داخل شو نو بیا به درملنه نشو کېدی، خو اوس داسې وایرس ضد دوایانې موجود دی چې په وجود کې د جراثیمو د تعداد زیاتېدو او د هغوی د فعالیتونو مخه نیسي. خو روغتیا پالان وایي که پر وخت په وجود کې د ایچ آی وی د جراثیمو مخه ونه نیولی شي نو هر عمرو د ایډ سبب کیږي چې مرګونی ناروغي ده. د حیدرآباد میډیکل کمپلیکس یو ډاکټر طارق حیات مشال ریډیو ته وویل چې ایچ آی وی نه ختمیدونکی مرض دی، خو علاج سره د ناروغۍ قابو کول ممکن دي.
کم کیسونه چې موږ ته مخې ته راغلي دي او هغې کې ټولو نه اول چې کوم دی هغه دی غیر محفوظ انتقالي خون، مطلب چې کوم وینه مونږه په ایمرجنسی حالاتو کې یا په آپریشن کې یا چې یو کس نه بل مریض ته ورکو نو هغه چې سکرین شوی ده او که نه هغه چک شوی ده او که نه د ایچ آی وی ایډز لپاره. دې نه علاوه په مختلف بیوټی پارلرو کې په مختلف نئی خانو کې چې کوم دا تیزدار آلات استعمالیږي کوم کې چې بلیډونه چړې دا غوږونه او پوزه سوری کولو لپاره آلات مختلف استعمالیږي دغه د وجه نه هم چې کوم دی دا خوریږي چې ان کیس کا انفیکټډ انسان یو ځل استعمال شوی او هغه چې کوم دی دوباره یو عام انسان د پاره استعمال شي وجه چې کوم دا هغه زموږ د نشو والا نشي چې کوم کې د نشي عادي افراد چې کوم دی هغه یو سرنج استعمالي لس دولس کسان په یو ځای باندې نو الله مکه دغه کې یو قسم د ایچ آی وی پازیټیو مریض وي نو هغه چې کوم دی د نورو خلکو تم خور کی بلم دا هغه کې چې کوم دی که یو سړی ته وي هغه خپل زنانه ته منتقل کی خزه ته او چې هغه کم ماشوم بیا کیږي نو هغه چې کوم دی ایچ آی وی پازیټیو کی دي شي. کوم سروې شوی د موږ سره 15,000 کسان چې کوم دی 35,000 کسان هغه د ایچ آی وی ایډز مریضان دي او هغه معاشره کې ګرځي را ګرځي او موږ شناخت نشو کولای چې تر څو پورې هغه په خپل چې کوم دی زموږ سنټر ته نه راغلی او علاج یې نه کړی او دې کې زموږ چې کوم دی آگاهي ډیره ضروری ده او موږ لګي خپل کوشش هم کوو دې کې ستاسو رول هم ډیر امپورټنت دی.
خیبر پختونخوا کې د ایډز لپاره کارکونکو ادارا ایډز کنټرول پروګرام د یو څېړنې تر مخه په کال 2016 کې د ایډز د ناروغانو په شمیر کې زیاتوالی راغلی. یاد ادارې په خپل رپورت کې ویلي چې په صوبه کې د ټولو زیات 1,120 د ایچ آی وی ناروغانو خپل ځانونه د خیبر پختونخوا په بیلابیلو سنټرو کې رجسټر کړي. د ایډز کنټرول پروګرام یو کارکونکي شبیر خان مشال لیډیو ته ویل چې په صوبه کې ټول 13 سنټرې دي چې د ایډز او ایچ آی وی د مخنیوي لپاره کار کوي چې پکې ټول درملنې وړیا دي.
په اړ یو مرکز کې د ټیسټونو فیسیلیټي کونسلنګ سایکولوژیکلی کونسلنګ فیملی کونسلنګ او علاج او مستند ډاکټران مستند سٹاف اویلیبل دی. زمونږ چې په دې دیالو سنټر او تکم سنټر تم مریضي او داغه په الته دا ټیسټونه په سنټر کې فری کیږي، علاج یې فری دی، د ګورنمنټ د سیډ نه هیلث ډپارټمنټ د سیډ نه دي ته فری دوایانې ملاویږي. همنګ خطاش ته هغه ډیټا خو چې کم خلک مو سره رجسٹرډ شوی دي په دې کې بداسې کسان وی چې غی ته پته یې چې یره ماته بیماری شته خو هغه زینه خپل علاج نه کوي خپل ټیسټ نه کوي داغه ماین وجه چې دا زمونږ په معاشره کې من پی سوچ دی زمونږ داسې خلک بدګنی د ایچ آی وی بیماری او سټیګما سره ریلیټډ غدا سره ډیسکریمینیشن ور سره دی نو د دې په وجه باندې بالکل ډیر خلک نه زی. مونږ حکومت چې دی صحت محکمه مختلف وزینو کې لګیا یو مونږ چې کم د نشې په ذریعہ خلک د نشایان دي د دې دل تم کارونه کوو التم ټیسټونه کوو چې کم په جیل کې داسې خلک دي جیل میټس دي اغه ته مونږ ټیسټونه کوو او اویرنس سیشن زم ورکو مختلف وزینو کې.
نېشنل ایډز پروګرام وای پاکستان د سویلي آسیا د ایچ آی وی د خپرېدو په برخه کې د هند او نیپال نه لږ شاته دي. د ډیرو هڅو باوجود په تیرو څو کلونو کې د ایچ آی وی د اخته کېدو کچه ډیره زیاته شوې. اداره په خپل یو څېړنیز رپورت کې وایي په ملک کې 3,13,000 خلک د ایچ آی وی یا ایډز په ناروغۍ کې اخته دي، خو د صحت لپاره کارکونکي غیر سرکاري ادارې د غشمیرې ناسمې بولي او وای چې د معاشرتي محدودیتونو او یر د لاسه ناروغان خپل ځانونه نه رجسٹر کوي. عظمت علی شاه، مشال ریډیو، پېښور.
د مشال ریډیو ویډیوګانې پر یوټیوب وګورئ. زموږ بیلابیل همکاران درته خبرونه، تفریحي او هر اړخیز موضوعات په ویډیوي بڼه وړاندې کوي. youtube.com/mashalradio زموږ پته ده. هلته ورشي، تبصره پرېږدي او ویډیوګانې له ملګرو سره شریکې کړئ.
مشال ریډیو ته غوږ اوریدونکو، د پاکستان مرکزی حکومت د ان اف سی ایوارډ باندې د سلام مشورې لپاره د دسمبر 4 نیټه ټاکلې ده. دا په داسې حال کې دا چې له کلونو راهیسې دغه پروسه د ځنډ ښکار ده. اوس پوښتنه دا ده چې د ان اف سی په ایوارډ کې ثبوته کمې ګټې ترلاسه کیږي، او په ځانګړې توګه د خیبر پښتونخوا حکومت له هغه څخه څه ترلاسه کولی شي؟ په دې اړه تفصیل د غلام باوس په رپورټ کې.
وفاقی حکومت د نوی مالیاتی کمیشن د فارمولې جوړولو لپاره ابتدایي غونډه د دسمبر په 4 رابللې ده، او د خیبر پښتونخوا حکومت د دغه اجلاس لپاره خپلې تیاریانی پیل کړې دي. د خیبر پښتونخوا د خزانې د وزارت د مشیر مزمل اسلم یو مرستیال د نومبر په 3 د دې خبرې پخلی وکړو چې د دسمبر په 4 د 11 ان اف سی په نوم د نوی مالیاتی کمیشن د فارمولې جوړولو لپاره د وفاقی وزیر خزانه محمد اورنگزیب په مشرۍ ابتدایي غونډه رابللې شوې ده. شینون کې وایي ک موجوده وفاقی او صوبایي حکومتونه د ټیکسونو د شریکی ګټي د تقسیم په نوې فارمولا متفق شو، نو دې کې به خیبر پښتونخوا صوبې ته ډیره ګټه ورسی، ځکه چې په 2013 کې قبایلی ضلع هم په پښتونخوا صوبه کې زم شوې دي. خو پښتونخوا صوبې ته د ټیکسونو په شریکه ګټه کې په زوړ حساب پیسې ورکولې کیږي. په پیښور کې خبریال عرفان خان په دغه اړه د پښتني په جواب کې وایي. اخیری ان اف سی
په کال 2013 هغه کې شوې، او بیا دا به د خیبر پښتونخوا ته ډیره فائدہ ده. کور کې چې یو خو د قبایلی سیمو کې کوم انضمام شوی دی، د آبادی په تناسب سره پاغي کې هم د خیبر پښتونخوا حساب زیاتیږي، او چې کم اطلاعات تینو هغه دادي چې د دې نوی ان اف سی ایوارډ اناؤنس کیږي، نو هغه کې به خیبر پښتونخوا ته
د 2.5 اربو روپو سالانه فائدہ رسی. یاد دی وی چې ولسمشر آصف علي زرداری د روان کال د اگست په 28 د یو ولسم ان اف سی ایوارډ لپاره کمیشن جوړ کړی وو، او د هغه کمیشن په اړه د خبرې شوې اعلامیه تر مخه د خزانه وفاقي وزیر محمد اورنگزیب د دې مشر دی، او د سلورو واړو صوبو د خزانه وزیران د هغه کمیشن غړي دي، او سلور نور تکنیکی غړي هم په هغه کمیشن کې شامل دي چې د خیبر پښتونخوا، پنجاب، سند او بلوچستان نمائندګي کوي. په پیښور کې خبریال رفعت الله اورنگزیب وایي قبایلی سیمې چې په 2013 کې په پښتونخوا صوبه کې زم شوې وې، نو د هغې وروسته په مرکز کې د پاکستان تحریک انصاف حکومت و، او په خیبر پښتونخوا او پنجاب کې هم د هغه ګوند حکومتونه وو. ولې د هغه وخت وفاقي حکومت د ټیکسونو د شریکی ګټې د تقسیم نوې فارمولا نوه جوړه کړې؟
دا ډیره خبره ده چې دا د ان اف سی اجلاس چې د رغو غختو اوس اندی کی تاریخونه بدل شو، اوس 4 دسمبر چې دا ورکړی دی. دا 2018 کې چې کله دا مرجر شوی، هغه ټیم کې دا فیصله شي وکنه چې دا هر کال به مونږه 100 ارب روپے ورکو د دې ډیولپمنت لپاره، دا د پرمختګ ترقی لپاره. او هغه بیا د سیو شو چې هغه یو ظلم، مطلب دا پیسې خور نه کړی شوی په دا، مطلب تیر وو کالو کې چې مرجر شوی دی. دغه دا هغه ټیم د عمران خان صاحب حکومت او عمران خان صاحب چې دی لکه ګور هغه مرکز کې هغه حکومت او صوبې کې وو، نو هغه ټیم چې دی لکه دا 3% ان اف سی خبره کې دا کنه چې دا به د صوبې مطلب جنریټ کوي، دا ور کوي.
په پیښور کې خبریال او شینون کې کاشف الدین سید وایي دا اوس د صوبې د خزانې د تکنیکی ډلې امتحان دی چې له وفاقه صوبې ته د زیاتو نه زیات وسایل راکش کړي.
نوې ان اف سی والے سره د خیبر پښتونخوا د حکومت سره ډېر ښه گراوندز دي چې پاغه باندې غي په مؤثر انداز کې خپل خبرو کې، او دا اوس د صوبایي حکومت او د صوبایي حکومت د مالیاتي چې کم ټیم دی، نو دا داغي امتحان دی چې هغه په داسې حالاتو کې
آیا په جذباتی نارو باندې وخت تیری او کنا، باقاعده د دې لپاره تیاری کوي او ډیر په مهارت سره خپل کیس اغي پیش کوي او د دې صوبې د لپاره خپل حصہ وړي.
یاد دی وی چې د وم ان اف سی ایوارد په نوم د شریکی ګټي د تقسیم وروستۍ فارمولا په 2009 کې جوړه شوې و او د عین تر مخه هر 15 کال پس نوی فارمولا جوړول وو، خو د هغې وروستو تر دې دمه د اتم، نهم او لسم ان اف سی فارمولې نه دي جوړې شوې او دا واری موجوده وفاقي حکومت د یو لسم ان اف سی ایوارد د فارمولې جوړولو لپاره ابتدایي مشاوراتي غونډه د دسمبر په 14 رابللې ده.
دا مشال ریډیو ده. که د روانو چارو نه ځان خبروي د مشال ترڅنګ اوسئ.
او سم د خبرونی په پای کې د کبالی سیمو له یوې داسې فوټوګرافر سره مرکه درته وړاندې کوو چې د مشال رډیو خبریالي خالدی نیاز او ورسره کړی ده. د فوټوګرافر اروبا خالد نومیږي، نوموړي په ودونو کې ویډیوګانې جوړوي، د خلکو په فرمایش او تصویرونه اخلي. دا وایي چې تر اوسه یې په لسګونه کسانو ته تربیت هم ورکړی دی. راځي چې دا مرکه واورو.
خصوصا پختنه خلق چې دی کنه نه غواړي کنه چې پردې خلق چې دی زمو وادونو کې رادن نشي، نو زما کوشش دا و چې داسې پروفیشنل فوټوګرافر اغي ته یو ملو شي چې اغي کارم خي او اغي ته اغي سره دا تسلی چې ما نه اغي کار به خراب نشي، ما نه اغي کار به چرته اخو دی خو انټرنیټ باندې بلاړ نشي.
تاسو د کورنۍ له خوا سره مشکلات مخ ته راغلي دي؟
بالکل راغلي دي. اوس خو بیا هم هول ټایمینګ لګ بدل شو. اول خداو چې یو بجې پوری ودونه وو، درز غوبل کور کې ډیرو، لیکن شکر الحمدللہ غی کہ بیا ما سره چې کم ورکینګ خلق وو، ما سره کور پورې مطلب ما پخپلم کوشش کول کلا نه کلا خو خامخا نه وخت کیږي، لیکن اغا داسې شی دی چې تاسو یو شی پروفیشنلی چې سره جوین کې کنه سو شیزونه ای چې خامخا به تاسو دا بخیس کوي. ٹھیک شو، نو زدا نه ویم جنکو ته چې ځان خطرې کې واچوي او کور نه بهر وځي او کار شروع کی. اول لگ مطلب لکه چې مطلب ما سره ډیر انټرنیز داسې تیر شوی دی، اغه مان کار الحمدلله زده کړی دی او سم ماشاءالله خپل کار شروع کړی دی. اغه رو 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 بندا زده کوي کنه چې ز سمره ټایم ورکول شم، خپل ټیم سره به خبره کوي چې ز دومره کار کول شم یا مثال خبره دومره ټایمینګ ورکول شم. نو کم از کم چې سمره ټایم ورکوي اغه ډیډیکیشن سره ورکوي.
تاسو یې کنه چې مشکلات ته مخې تراغلي دي، نو بیا په دې فیلډ کې دا نام جوړول دا بیا تاسو لپاره سمره یو چیلنج جو
ټولو نه زیات چې دی کنه ستاسو سمره خپل کار سره مینا محبت دے خیر دے رو رو لگیائی کار پرے دئی ما، نو چے تاسو خ کار کوئی اور رو رو لگ کار کوئی کنا نو آغا کار ضائع نہ کی گی، تاسو محنت چے دے کنا آغا ضائع نہ بالکل ضائع نہ کی گی. تاسو کار یو کس مثال خبر چے خوخ کو کنا نو آغا بس سل نور کسان تا بم وئی چے بھئی دا دا ما فلان کی وعدہ کی ما دی طویلی ہو او دی التکارو کو اور الحمدللہ کار خوخ شو، نو آغا یو اعتبار شانتے چے جوڑ شی نو کار بیا چالو شی.
قبیلی خزی کومنګ او ګورونو اغاز یا تر چې کم دی اغه د کاروبار طرف ته ناراضی یا نو کوي نه کوي، نو تاسو یې چې په دې دور کې د خزو معاشي خود مختاری سمره ضروری ده.
تعلیم او یو سکل دې د وجنا خامخا ځان سره ساتي چې کی دې شي. مثال خبره تاسو واده وشي او بنده وي چې شکر دې ما تر د کار حاجت نشته، خودی مکا خودی مکا خاون باندھے سچلو شی اغا بیمار شی یا مثال خبر اغی نوکری لاڑ شی، نو تاسو یو کور کے سپورٹ سسٹم جوڑو لشی جے خیر دے مطلب تاسو اغی ہیلپ ہم کو لشی دا کور چلول کے. مثال خبر خودی مکا خاون مڑ شی نو تاسو با خپل پلار شکل تبا گورے یا خپل روریاں باندھے با بوجھ با جوڑ شے، نو دا خن دے چے سکل س ایجوکیشن دا سے والے چے سخو کو لشی کنا
کمی جنا کے چې فوټوګرافي درا راته غواړي اغه ته تاسو ویل غواړي
زبا اغه ته وایم چې خامخا فوټوګرافي ویډیوګرافي چې ولاګینګ هر سکل سیټ از د کوي، لیکن صرف یو ریکوست دی ارزان کار مکوي. تاسو یو سکل زدا کړی دی، تاسو ټایم ور کړی دی، تاسو کیمرا اغشته دی یا سمارټ فون اغشته دی، د لپاره خو نه دی اغشته کنه چې تاسو صرف دا چې کار تاسو ته ملو شي، تاسو خپل مارکیټ هم خرابوي او د بل چا لپاره مارکیټ خراب کوي کنه. مونږ یو بل سره دښمنی دا کوو چې بل چاته کار ملو نشي، مونږ ارزان لاړ شو چې دا خیر د کار ماته ملو شي. نو زویم چې تاسو کار کوئ نو خپل پیسې ځان لپاره خیر د حلال کوئ، چې ارزان یا بالکل مفت لاړ مشي.
د مشال ریډیو پر انستاګرام بیلابیل خبری او تفریحي تصویرونه او ویډیوګانې شته دي. کولای شئ خوخه یکړی او تبصره پیوکی. دا هر څه ډیر په اسانه لملګرو سره هم شریکولای شئ. instagram.com/mashalradio پته ده.